دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه اورئ د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي زلمه خلیزاد بیا دوهی پاکستان افغانستان او ځینو نورو هیوادونو ته په سفر تللی او کابل ته رسیدلی دی چې د افغانستان د چارواکو سره وویني. د ملي مصالحې د عالی شورا د معلوماتو په اساس زلمه خلیزاد نن د جنوري په 15مه کابل ته رسیدلی دی او په سپیدار ماڼۍ کې د ډاکټر عبدالله عبدالله سره کتلي د بریدونو او جګړو په کموالي ټینګار کړی دی. اغه همدارنګه د افغانستان د سولې د بهیر سره د امریکا د متحده ایالاتو په ملاتړ هم تاکید کړی دی. د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي هیئت نن د دویم پړاو مذاکراتو د پاره دوه ته ولاړ. د بیان له مخې د ملي مصالحې د شورا مشر عبدالله عبدالله ویل دي چې د افغانستان جمهوری ریاست سولې ته هم متحد دی. اغه دایمي سولې ته د رسیدو د پاره د اوربند پټینګېدو تاکید کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما هم قطر ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکراتي هیئت د سنیدو هرکلی کړی دی او د مذاکراتو په زر پیلېدو یې ټینګار کړی دی. همداشان د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون غواړي چې قطر کې د سولې د مذاکراتو په اجنډا کې د دایمي اوربند او د بشري حقوقو د مدافعانو او قربانیانو د دفاع موضوع هم شامل شي. دغه کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر دا خبره پرون د ازادۍ رادیو سره په مرکه کې کړی ده. د افغانستان د عام روغتیا وزارت په تیرو سالي رښتیا ساتونکو کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د کورونا دی ویروس د 102 مثبت پیښو د ثبتېدو او د وو کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. دغه وزارت د دوشنبه په ورځ ویل دي چې په تیرو سالي رښتیا ساتونکو کې د کورونا دی ویروس 1515 سمپلونه معاینه شوې دي، 102 پکې مثبت ختلې دي. دغه وزارت د معلوماتو په اساس د دیش میر سره اوس په افغانستان کې د کورونا دی ویروس د ټولو مثبتو پیښو شمیر 350,100 رسیدل. همدارنګه په تیر یو شواروز کې په هیواد کې د کورونا دی ویروس له امله 9 تنه مړ شوی دي او د ټولو مړ شمیر 2,200 رسیدل دي. د کورونا ویروس د لومړي ځل لپاره د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې د چین د وبې د ایالت د ووهان په ښار کې پیدا شو او وروسته ټول نړۍ ته خپور شو. د امریکا د جان هاپکنز په هانتون د معلوماتو لمخې تر اوسه پورې په نړۍ کې قریب 15 میلیونه کسان په کورونا اخته شوی دي او سباندی 1 میلیون نور د کورونا نه مړ شوی دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د خلیج د عربي هوادونو مشران نن د سه‌شنبه په ورځ په سعودي عربستان کې په عالی غونډه کې د ګډون لپاره رسیدلی دي چې د قطر سره د اوږدې شخړې په پای ته رسولو وغږیږي. د غشخړې په داسې وخت کې د خلیج د هیوادونو اتحاد مات کړی دی چې د ایران سره سیمه ایز تاوتریخوالی زیات شوی دی. د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد التانی د الاولا په تاریخي خار کې د سعودي د ولایت شاهزاده محمد بن سلمان سره کتلی دی. د غونډې مخ کې کوویټ اعلان وکړ چې سعودي عربستان به چې په 2019 کال کې د نورو ملګرو هیوادونو سره یو ځای د قطر سره مقاطعه کړی ده، خپل هوایی او ځمکني سرحدونه د هغه موافقې په اساس بیرته قطر ته پرانیزي چې د یو امریکایي لوړ رتبه چارواکي په وینا د سپینې ماڼۍ عالی رتبه سلاکار جیرید کوشنر په حضور کې به امضا شي. د خلیج نور رهبران د وخت رسیدلی دي او یو منبع ویلی دي چې د مصر خارجه وزیر په دغه کلنې عالی غونډه کې چې د دسمبر په میاشت کې کیدونکې وه خو وزنډې ده ګډون کوي. جنوبی کوریا نن ایران ته یو هیئت لیږي چې د هغه ټانکر په خوشی کولو وغږیږي چې ایرانی قواوو د خلیج په بهیره کې د یو عالی رتبه ډیپلوماټ سره په داسې وخت کې نیولې ده چې ټاکل شوی و د یکشنبه په ورځ تهران ته ولاړ شي. د تهران او جنوبی کوریا لیکي د 1 میلیارد ډالرو د مسلې په سر خړپړی شوې دي چې د امریکا د اقتصادي بندیزونو لقبله د کوریا په بانکونو کې بندي دي. د دې سفرونو خبرونه هغه وخت پاره شول چې د سیول خارجه وزارت د جنوبی کوریا د پاره د ایران سفیر غونډه ته وغوښت او هیله ترې وکړه چې د جنوبی کوریا ټانکر او شل کسه عمله خوشی کی. په دغه ټانکر کې د 2000 ټنو نه زیات ایتانول بارو چې د دوشنبه په ورځ ونیول شو. د دې په خنډ داسې ښکاری چې ایران غواړي په سیمه کې په داسې وخت کې د خپل دیاګانو سرګندونه وکړي چې منتخب جمهور رئیس جو بایدن چې د ټرمپ نه انتخابات ګټلې دي د دې میاشتې په اخر کې د چارو واګې په لاس کې اخلي. اروپایي کمیسیون نن د سه شنبه په ورځ ویل متاسف دی چې ایران د ځمکې لاندې په اتومي تاسیساتو کې د یورانیم 40% تصفیه بیرته پیل کړې ده چې دا د 2015 کال د تړون نه سرغړونه ده. د دغه کمیسیون یو ناطق ویلي دی چې موږ د ایران دغه اقدام اندېښمن کړی یو. دا اقدام د اتومي موافقې د تعهداتو نه د ایران سرغړونه ده او واقعي به ډیر سخت وي او موږ دغه موافقه ساتو. ایران د دې موافقې ماتول په 2019 کال کې د واشنگټن د اقدام په مقابل کې پیل کړی دی چې امریکا یې د دې موافقې نه وېسته او په ایران یې هغه بندیزونه بیرته ولګول چې دغه موافقې په بدل کې لغوه شوی وو. او برتانیا او جرمني د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره نوي محدودیتونه لګوي. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون د جنوري په سلورمه نیټه په ټول ملک کې نوي محدودیتونه اعلان کړل او ویل چې دا محدودیتونه به د رواني میاشتې تر نیمایي پورې دوام لري. په دې ترڅ کې به خوندي په هانتونونه او د سلمانیګانو په سیر د غیر ضروري خدماتو دکانونه بنوي او رستورانونه به د دې لپاره خلاص وي چې خلک ترینه خواړه واخلي او خپل کورونه ته یوسي. په برتانیا کې د تیرو شپږو ورځو راهیسې هر ورځ د کورونا د ویروس نه له 50 زرو نه زیات مثبت موارد ثبت شوی دي او د دې ناروغۍ له کبله د مړو شمیر 15 زرو ته لوړ شوی دی. جرمني هم په نظر کې لري چې همدغه سي اقدامات وکړي. صدر اعظم انګلا مارکل او ایالتي مشران بنن په دې حق له د غونډې وروسته پریکړه وکړي چې په جرمني کې د کورونا د ویروس د ناروغۍ له وجې د مړینې شمیر په ورځ کې لزرو نه اوخته دي او ټول شمیر 40 زرو ته رسیدلی دی.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی له دریونې رخصتیو او سلام مشورو وروسته بیرته د قطر پلازمینه دوحه ته رسیدل ترڅو د طالبانو له مذاکراتي پلاوی سره د دوهم پړاو مذاکرات پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد له پاکستان او قطر نه وروسته کابل ته تللی دی. د امریکا خبريال رحیم ګل ساروان په رپورت کې نور جزئیات لري.
په داس حال کې چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی نن سهار له کابل نه دوه هیته روان شوی، خو بل لور ته د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد د سولې د مذاکراتو د بحث لپاره کابل ته راغلی دی. د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد ملي رغو جوړې د عالی شورا له مشر ډاکټر عبدالله سره کتلی دی. عبدالله ویلي چې د مذاکراتو له دوهم پړاو هرکلای شوی، د اوربن په تامین او ورکام ټینګار شوی دی. جادي مشر عبدالرب رسول سیاف په خپل فیسبوک پاڼه ویلي چې نن له غرمې مخکې له خلیلزاد او د امریکا له شارز د فیر سره کتلې دي او د سولې په سر بحثونه ورسره کړې دي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی نن سهار له کابل نه دوه هیته تللی او دوه هیته رسیدلې دي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د مذاکرې پلاوی د جنوري د 15 منټې د جمنې سره سم دوه هیته راغلی او د مذاکراتو دوم پړاو په پیل دو باندې ده. که څه هم سي د مذاکراتو دوم پړاو بل ځان سره ستونزې ولري، اما موږ ورته ناهیلي نه یو. څرنګه چې د افغانستان د ولسونو غوښتنه په افغانستان کې د یو تلپاتې او دایمي سولې او د دایمي اوربند ټینګول دي، همداشان موږ هم کوشش کوو چې په اجنډا کې په تلپاتې او دایمي اوربند باندې کار وکړو.
د دې پلاوی مشر معصوم ستانګزي ویلي چې له دریو نه یو بحثونو او مشورو وروسته یې پلاوی د هیته له طالبان سره د مذاکراتو د دوهم پړاو د پرمخ بیولو لپاره ستون شوی دی.
امیدواری مو یې
زموږ هله ده چې دواړه لوري یې داسې نتیجې ته ورسیږي چې د خلکو غوښتنه په کې عملي شي.
د سولې په چارو کې د دولت وزیر سعادت منصور نادری بیا ویلي چې د دوهم پړاو په مذاکراتو کې د حکومت او د خلکو غوښتنه د سراسري اوربن غوښتنه ده چې دا به په مذاکراتو کې عملي کوي.
حمایت قاطع
له مذاکراتي پلاوی سره د ولسمشرۍ باندې او د مصالحې د عالی شورا قاطع ملاتړ سره د دې درو نه پوښتو کې موږ شپږ اتیا مشورتي ناس کې د ټولنې له مختلفو قشرونو سره لرل دي.
په دې حال کې د ولسمشر وین صدیق صدیقي وای د هیته د دولت د مذاکراتي پلاوی له رسیدو سره سم به د سولې د مذاکراتو دوهم پړاو ژر پیل شي. سیاسي شورون کې د دازل مذاکراتو د یوې داسې نتیجې یادونه کوي چې پکې وژنې درول شوې وي.
وختونه مودا ده چې دا لړۍ چټکه کړي، موږ اوربند غواړو او موږ په ټولو هغو مواردو کې چې د مذاکرې ورته اړتیا شته چټکواله غواړو.
با په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما مذاکرات ته د دواړو پلاو د بیرته ستنیدو هرکلای کړی دی. د یونما ترڅنګ ځینو نورو بهرنی سفارتونو هم په دې ټینګار کړی دی چې اور کم دی د دې ځل خبرو په لومړنی او بحثونو کې وی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي په دې وروستیو کې د لوګر لا نظامی اډې نه ټول امریکایي ځواکونه وتلې دي. په دغه نظامی اډه کې شاوخوا 300 امریکایي ځواکونه میشتو. د دې خبر نور جزئیات د امریکا غک آشنا رادیو د خبريال ابراهيم رحيمي نه پروپورت کوي.
په داسې حال کې چې د امریکا طالبانو ترمنځ له تړون وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمولو لړۍ پیل شوې، په لوګر کې تازه یو نظامی اډه په بشپړ ډول تخلیه او افغان حکومت ته سپارلې. د فاب شینګ په نوم دغه نظامی اډه چې د لوګر په مرکز پولي عالم کې پراته ده، د مقاماتو په وینا په دې وروستیو کې شاوخوا 300 ځانګړي امریکایي ځواکونه پکې میشتو. په دغه ولایت کې د ملي اردو رسلوره میپل لیوا قماندان د ګروال سید یاسین صداد وایي چې دغه امریکایي ځواکونه ورستای جوفه 13 اونۍ له دغه نظامی اډینه ووته. تاسیسات او ځینې غیر محاربوي وسایل دوی ته سپارل دي.
با اساس تفاهمی که بین گروه طالبان و
د امریکایانو او طالبانو ترمن د شوی تفاهم په نتیجه کې و اونې مخ کې امریکایي ځواکونه له دغه اډینه ووتل او د شینګ اډې مونږ ته وسپارله. شاوخوا 300 امریکایي ځواکونه دلته پراته وو.
امریکایي هدا اینجا موجود بودن.
دا نظامی اډه چې 8 کیلومتر اوږدوالی او 3 کیلومتر سور لري لی او هوایی ډګر څخه هم برخمنه ده چې شاوخوا 4 کیلومتر د الوتکې ریټې لیکا یا رنوی لري، خو وسایت او جنگی مهمات یې د مخه ایستلی وو. په فاب شینګ نظامی اډه کې کال 2018 نه بیا تر 2014 میلادي پورې شاوخوا 3000 بهرني ځواکونه د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه او د غرض په پوځي عملیاتو بوخت وو چې وروسته یې شمیر په تدریجي ډول کم شو. په لوګر کې د ملي اردو د کمانډو ځواکونو د لومړي کنډک قومندان جګړن خناغه دلاور وایي چې د امریکایي ځواکونو وتلو پر امنیت کوم منفی اغیز نه دی کړی، ځکه د په وینا هغه یوازې افغان امنیتي ځواکونو ته په سلام مشوره ورکول او بوخت وو په عملیاتو کې ونډه نه اخیستله.
ملي افغان بر کل مردم افغانستان جان معلوم است چې
د افغانستان او نړۍ ټول خلکو ته معلومه ده چې اوس د هیواد د څلور دیرشو ولایتونو په هر برخه کې پرته له کومې نیمګړتیا په مستقله توګه عملیات پر مخ وړو او د مخالفینو هر ډول فشار ته چمتو یو چې له منځه یوسو او د هغوی تر ولکې لاندې سیمونه یې وشړو. په همدې حال کې د لوګر یو شمېر اوسیدونکي له دغه ولایت نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په هکله مختلف نظرونه لري. ځینې د جګړې پای ته رسېدو لامل بولي او ځینې نور بیا وایي چې پر امنیتي منفي اغیز کړی.
زمانم محمد سرور سرحدی د لوګر ولایت مرکز اوسیدونکو يم. د دې ځواکونو د کمښت او وتلو سره په لوګر کې په سیمه کې تقریبا امنیت نسبتا ښه شوی دی، خو د یادولو وړ ده او باید وویل شي چې د جګړې بڼه تغیر شوې ده. جګړه له چریکي او انتحاري حملو برعکس نن تکتیکي او هدفي وژنې بڼه خپل کړې ده.
محمد جواد شرزاد هستم، باشنده ولایت لوګر. موضوع آشکار هست. روز افزون که تیر میشد وضعیت امنیتی لوگر رو به خراب شدن هست.
د لوګر د فاب شینګ نظامی اډې له تخلیه مخکې د امریکا او طالبانو ترمنځ له تړون وروسته امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د خپلو 15 نظامی اډو د تخلیه راپور ورکړی وو. ابراهيم رحيمي، امریکا غږ، آشنا رادیو.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکېږي پرې عمل وکړئ. د ورځې شلتر دیش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او تخې په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د نوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو ناوړي. امریکایي چارواکي نه دي توانېدلې چې د خپل ژمنو سره سم د 13 دسمبر میاشتې تر پای پورې 40 میلیونه کسانو ته د کورونا وایروس ضد واکسین ولګل، خو د واکسین کولو بهیر اوس چټک شوی دی. په دې اړه نور معلومات له احمد شکیب دوست ناوړی.
امریکا کې څه باندې 350 زره کسان د کورونا وایروس له کبله مړ شوي دي. دا شمیر په نړۍ کې د دغه وبا له امله د مړینو یو په څلورمه برخه جوړوي. ولسمشر ډونالد ټرمپ ټویټ کړی چې د کورونا وایروس د پیښو او د مړینو په اړه په خبرو شوي ارقامو کې مبالغه شوې ده. په امریکا کې د ساري ناروغیو جګپوړی متخصص ډاکټر انتونی فاوچی د ولسمشر له دې نظر سره موافق نه ده.
د مړینو شمیر واقعي دی. تاسو کولی شئ چې هدیرو او روغتونو ته ورشئ او وګورئ چې روغتیایي مامورین په څه بوخت دي. هغوی په سخت ستونزمن حالت کې کار کوي.
د خلکو د واکسینولو بهیر ساوکه ده. د دسمبر تر 1 نیټې پورې سناڅه 2.8 میلیون کسان واکسین شوي. حکومت په تیرې وچې تر دغه نیټې پورې 40 میلیون کسان واکسین کړي. د واکسینونو د رسولو په اړه غلطه محاسبه او د فدرال، ایالتي او سیمه ایزو حکومتونو ترمنځ د همغږۍ نشتون د دغه ناکامۍ غټ عوامل بلل کیږي.
تاسو باید د فدرال حکومت او ایالتونو ترمنځ رښتینی مواویده او رښتینی ملګرتیا وپالئ. موږ د دې کار لپاره هڅه کوو کومه ده چې د کار له پیل کېدو سره سم دغه هڅې عملي بڼه ونیسو.
ولسمشر ټرمپ ویلي چې فدرال حکومت واکسینونه ویشلي او اوس ایالتونو ته په کار ده چې د تطبیقولو بهیر چټک کړي. امریکا تمه لري چې په نوي کال کې له وایروس سره په مبارزه او د واکسیناسیون په تطبیق کې بریالی شي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، اسرایلی چارواکي وایي چې هغوی به ایران ته د اټومي وسلو جوړولو اجازه ورنکړي. اسرایل دغه خبره د ایران د یورانیم د غني کولو د اعلان نه وروسته کړې ده. د امریکا خبریاله لندا گریدستاین رپورت را لګلې چې نظرانه یوسف زیدر تاوري.
ایران خبری ایجنټس د ایران د حکومتي چارواکي لکول لیکل دي چې ولسمشر حسن روحاني امر کړی دی چې ایران د یورانیم غني کولو کار یو ځل بیا شروع کړي او د غدي د 10% پوري خالص کړي. د یادونه ورده چې په 2015 کال کې چې د ایران سره د اټومي وسلو په سر باندې کوم موافقه شوې و، ایران د ترزا شوې او جاغوي په دغه کچا د 10% زیاته نه لوړوي. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو ویل چې د ایران پریکړه خای چې ایران د انکار نه باوجود د تجمن دي چې اټومي وسلې جوړ کړي، خو اسرائیل ورته د اجازه ورنکړي. د اسرائیل او د ملي امنیت د شورا په خوانې مشر ګویرا ایلند وایي چې د ایران د غپریکړه د خای چې ایران د اټومي وسلو جوړولو ته جمندې او غواړي چې اټومي قدرت جوړ شي. ایلند وایي څنګه چې موږ دا خبره کوو، یعنی په 2021 کال کې ایران اټومي بم نه لري، خو کچر دا ایران دا پریکړه وکړه چې هغه یو لري، دوی کولی شي چې د شپږو میاشتو نه د وی کال په موده کې اټومي بم ولري. ایلند ویل چې هغه د ایران دغه اقدام په امریکا باندې د فشار یو ستراتیژي بولي، ځکه چې په امریکا کې جو بایدن په یو څو ورځو کې د نوی ولسمشر په توګه لوړه کوي او ولسمشر ترامپ د ایران سره د شوي موافقه نه امریکا وستلی و. ایلند زیاته کړه ایران دغه کار په ډیر احتیاط سره کوي، ځکه چې هغه غواړي چې په امریکا باندې فشار راولي او امریکا به یو څو میاشتو کې خامخا د ایران سره خبرې پیلوي. نو ایران غواړي چې د خبرو لپاره ځان تیار کړي او په ښه پوزیشن کې وي. د ایران حکومت دغه اعلان یو کال وروسته د هغه کړی دی چې امریکا د دغه ملک لوړ پوړی پوځي چارواکی قاسم سلیمانی په یو هدفي برید کې وژلی و. ایران د هغه د غچ اخیستلو ژمنه کړې وه. د یادونې وړ ده چې 2 میاشتې مخکې د ایران یو اټومي ساینس پوه محسن فخریزاده په تهران کې وژلی شو. د هغه د وژنې تور په اسرائیل باندې لګول شوی. د یادونه وړ ده چې ایران د دوشنبه پورز د تیلو یو ټانکر ونیو چې د جنوبي کوریا بیرغ په لګیدل و. د ایران د دغه اقدام له کبله د ایران د غربي ملکونو سره اړیکې لا نورې خراب شوې دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
زموږ غږ د واشنگتن د استډیو نه اوري. د کونړ په ولایت کې شپږ سو درې اتیا هغه کورنۍ ته نقدي او ژمنۍ توکم راستې وویشل شوې چې له جګړو او یا له پاکستاني اړخه د توغندیو بریدونو له ویرې کورونه پریښي دي. د امریکا غک آشنا رادیو خبریال زبیح الله غازی په اړه رپورت لري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې IOM په کونړ کې سلګونو کډوالو کورنۍ ته په نننی کومه کې هر فامیل ته 15,000 افغانۍ او ژمنی توکي ورکړل چې دا څو میاشتې خې تیرې شي. په ختیځ ځون کې د IOM ادارې مشر میراغا نصرت وایي دا مرستې هغه کورنۍ ته ورکړې چې په جګړه یا د پاکستانی توغندي زبریدونو لېرې پردو مینو تکړ شوې دي.
سره له دې چې موږ دا کومک وسل تاغه کو پراتونه کې کالو که هم خدای دې د جنگ او بدبختۍ زموږ په ملک ورکی نور موږ شاهدان ونه وسیږي چې خلک دې تر څه کې خپل کورونا فریدي او بل ځای ته ولاړ سي. خو پاینده که همه چالا موږ جمعنی او موږ کوشش کوو چې خپل مرسته تا خپل هوادوال سره دوام ورکو.
د کونړ والی محمد اقبال سعید وایي کونړ کې لا ډیر کورنۍ پاتې دي چې خپل کورونو کډوالي شوي او بد ورځې تیري. وایي دغه سه خلکو تم د کومکونو ضرورت دی او لنړیوالو خیریه ادارو مرستي غوښتي دي.
دغه مرستو لړۍ چې دوی شروع کړې ده او دغه شپږ سوه او دوه اتیا کورنۍ ته چې دوی مرسته کوي تقریبا د 14 میلیونو افغانیو په ارزښت باندې دې ته دوام ورکړي. هغه ولسوالۍ چې هغه په دې برنامه کې نه دي شامل، پاینده کې د موږ هیله ده چې هغه هم پکې شامل شي.
کډوالي کورنۍ خوشاله دي چې د IOM ادارې نقد افغانۍ ورکړي، ځکه هر څوک په دالتیا ولټو کې پیراونی سي او د الله ډیرو کومکونو هیله کوي.
ډیر به خوشاله او ښه پیدا لري او الله دې زموږ د عمل کا باد لري. پنځله زر چې ډېر غوښتنه لرو غریب خلکو چې څومره مرستې موږ سره وشي نو موږ پرې راضي پدې چې موږ غریبانه نه نو مزدوري شته نه سرخښت ده نو بس خیر سلام شته لري.
خطي ځون کې د ملګرو ملتونو د کډوالو دفتر وایي هڅه کوي چې مهاجری کورنۍ پیدا کی او دوی ورته لا ډېرې مرستې ورورسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د جلغوزیو د پروسس یو فابریکا جوړه او پرانستل شو. په دې فابریکې شپږ اشاریه دو میلیونه ډالر پانګونه شوې. چارواکي وایي چې دا فابریکه به حلال کښتونو ته د بزګرانو په تشویق او د غرض د هغوی په اقتصادي وده کې مهم رول ولوبوي. ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ را لیږلی.
دا مراسم په ګردیز کې د رحیم ګردیز د جلغوزي د پروسس فابریکې د پرانیستې په مخه جوړ شوی. د جنوب ختیځ ولایتونو والیانو د فزیکی حضور ترڅنګ ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې ځینو وزیرانو او د یو شمېر هیوادونو سفیرانو په آنلاین ډول حضور درلود. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي چې پر دې خصوصي فابریکې سباندې شپږ میلیونه ډالر پانګونه شوې او د کال په اوږدو کې د 15,000 ټنو جلغوزیو د پروسس او بسته بندۍ وړتیا لري.
نه یوازې د جنوب ختیځ ولایتونو بلکې د افغانستان د هغه خلکو لپاره چې جلغوزي وغواړي چې پروسس کړي خارج ته صادر کړي دغه مرکز او دغه فابریکه د دوی لپاره ډیر اړین او ډیر مهم.
د مسؤلینو په وینا د برجل غوزیو ترڅنګ د ځینو نورو کرنیزو محصولاتو د پروسس اسانتیاوي هم ولري او د غرض به حلال کښتونو ته د بزګرانو په تشویق او د هغوی په اقتصادي وده کې مهم رول ولوبوي.
بدیل معیشت ډیر مهم عایداتي منابع دي او کدغه ته خلک رجوع کوي نو دوی به د هغه حرام کښنه مواد
محبوب گرد چې پر دغه فابریکې پانګونه کړې وای په دې کې بزرو کسانو ته په مستقیمه او شاوخوا لس زرو نورو کسانو ته په غیر مستقیمه توګه د کار زمینه هم برابره شي.
هیلمنیم چې دولت له موږ سره د صادراتو په برخه کې مرسته وکړي او د بیوروکراسۍ د پړاوونو تای کول له منځه یوسي، د ترانزیتي لارو فرصتونه زیات کړي ترڅو د مختلفو بندرونو له لارې نړیوالو بازارونو ته خپل محصولات عرضه کړو.
جلغوزي د افغانستان له خورا مهمو او قیمتي کرنیزو محصولاتو څخه ګڼل کیږي خو تر دا مهاله دغه میوه له غوټو څخه په سنتي ډول بیلیږي او بیا په غیر معیاري توګه په بوجۍ کې تر بستبندۍ وروسته چین ته صادرېږي. دلته د جلغوزیو کاروباریان وایي که په معیاري توګه یې پروسس او بستبندي وشي دا چاره یې پر قیمت هم خورا مهم اغیز لري.
دا شډره ګټه لري موږ د پروژه ځکه چې موږ به د تکلیف نه خلاص وي
د افغانستان د جلغوزای بخارج کې به دغه نه خلک استفاده او کویلته استفاده او نه کوچوم نه یلته میج نه مصرف کیږي هغه ولته میج ته سنتیا برابرېږي ځکه ګټه دوه چې دا مواد کډلته پوت شي بیا به مغ شي دلته به ویر کی بیا به بهر ته چجګیږي بیا به کم کم لګي قدرمن به وي دغه نه خو وړکا استړای در جنکې په سړی دو سړای په سړای د سپینګری په سړای د پخره کې وای و د نار تلوي
د کارنې او مالدارۍ برخې د دولتي مسؤلینو په وینا هر کال د لوی پکتیا له ځنګلونو څخه په منځنۍ کچا شاوخوا 1000 ټنه جلغوزي راټولېږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي. اوریدلې مهرباني.
دا په یوې کورنۍ کې یو ماشوم فلچي نو ټوله کورنۍ ورسره د ژوند تر پایه په تکلیف کې ده. فرا سیمایز روغتیایی چارواکی بیا د ولسوالۍ پر اوسیدونکو غږ کوي چې د پولیو واکسین ګرځنده کمپاینونو لپاره زمینه برابره کړي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال خوشحال زلان په دې اړه رپورت لري.
ګوزن هغه نه علاج او بدمرغه ناروغي ده چې یو ماشوم دی ژوند تر پایه معلول کوي او دی هغه معلول ماشوم سره ټوله کورنۍ په عذاب کې پاتې کیږي. د فرا ولایتي شورا استاد خیر محمد نورزی وایي کچيري په یوې کورنۍ کې یو ماشوم په فلج ناروغي اخته سي نو د فلج سوي ماشوم کورنۍ هم دی ژوند تر پایه په سخت تکلیف کې پاتې کیږي. نو موړې پر ټولو ولسونو ژغ کوي چې په ګډه او وژخ دی ماشومانو دی گزار ناروغی پر وړاندې خپل مبارزه جدي کړي او خپل تر 15 کلونو شکته ماشومان دی گزار پر وړاندې واکسین کړي.
پولیو واکسین د فارز مرد افغانستان د ټولو خلکو وظیفه ده چې خپل اولادونه په هغه مرکزیت کې په هغه ځای کې چې د پولیو واکسین کسان دی او ټول ودی تاذیر کې چې څوک د چا اولاد د واکسین صفات نه سي. دا یو مهم موضوع ده. یو ماشوم کفلچ کیږي متاسي وسنجوش په کور کې او فلج پیدا کیږي ټول فامیل ورسره جګرخونه او ټول فامیل ورسره فازاب دي.
او وګړي بیا وایي دا ناروغي یو ماشوم داسي فلجوي چې حتی د مړینې سبب یې هم ګرځي. د فرا اوسیدونکو صادق سباون وایي ضروری ده چې په ماشومانو کې د ګزړ ناروغي سرایت مخنیوي لپاره ټول خپل کوچنی ماشومان واکسین کړو.
کله چې د دغه ویروس باندې اخته سي دغه مخنیوي دغه دوه څاسکي د پولیو واکسین دی. یعنی دغه دوه څاسکي مخکې تر پولیو ناروغي دغه دوه څاسکي مخنیوي کې او دغه تداوی ده. او کچیرته په دغه مرض باندې څوک اخته سي اته دغه د مړینې سبب هم کیږي. او په دغه د نوماده ټولو خلکو سره هیله دغه چې خپل ماشومان واکسین کې او د واکسین څخه به برخې نه کې.
په همدې حال کې د فرادي امیر اختیار رئیس عبدالجبار شایق بیا دی ولسوالی پر اوسیدونکو او وسلوالو طالبانو غش کوي چې پولیو واکسین ته د کور په کور تطبیق لپاره زمينه برابر کړي تر څو ټول ماشومان ته ګوزان څاڅکي ورور سوال سي.
نو د مخالفین سو د قوت تقاضا ده چې واکسین ته اجازه ورکړي چې مشتیس ګولاله کوچنیان فارج نسی او توی خپل دوه قطره واکسین د پولیو کور پر کور واخلي. او د سپینجرو مشرانو د خواهش تقاضا ده تر هغه وخت چې موږ وکولای شو موافق شو چې واکسین کور پر کور تطبیق کړو دوی باید خپل ټول
دی فرا اوسیدون کی تمه لري چې دی جګړې شکیل غاړي هم دی ماشومان واکسین سیاسي نکړي او دی خپل ماشومان دی شیراتلونکو لپاره دی پولیو واکسین ته په ټولو سیمو کې دی کور په کور تطبیق اجازه ورکړي.
درنو اوریدونکو د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې تر دې شیبه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واورید. سوکاله وسی تر بیا خدای ملشه.